بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو قدر من اوریدن کو زمون نیکی هیلی او پیرزویانی و منای نن د چهارشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې دریمه د 1446 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 14 او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. خوګوریدونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې په یمن کې د متحد عرب اماراتو او د امریکا نوي دسیسه څه ده نومیږي، ورپسې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام لرو، او بیا به د ایران د فارس خلیج د جزیرو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې تلپاتې خوشبو یونیس پروګرام هم لرو. ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه سیاسي تبصرې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی فارس ټوډے .com/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران خارجه وزیر او د اټومي انرژي د نړیواله اجناس مشر ټلیفوني خبرې وکړې. د امن پوز د امریکا د جنگي بیړیو پر ضد حمله کړې دي. چین له څوړخیزه تجارتي نظامونو د اروپا د ملتړ غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران خارجه وزیر او د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر ټلیفوني خبرې وکړې. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د اټومي انرژي د نړیوال اجانس له مشر رافایل گروسی سره له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرترو د وروستي بهیر په هکله ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی پرون چین ته د خپل رسمي سفر په درشل کې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس له مشر رافایل گروسی سره چې په امریکا کې د ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دغو ټلیفوني خبرو کې د ډیپلوماسۍ د لارې په انتخابولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د جدیت او د ښه نیت پر اساس کړشار ته په اشارې سره رافایل گروسی له امریکا سره د ایران د غیر مستقیمو خبرترو د بهیر له وروستي حالت څخه خبر کړ. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل گروسی هم د ایران د مسؤلانه کړشار په ستاینې سره د اټومي اجانس د منشور پر اساس د دغه اجانس د دندو او د اختیاراتو پر اساس په دغو خبرو کې د هر ډول مرستې لپاره د اټومي انرژي د نړیوال اجانس چمتووالی اعلان کړ. دغه راز د ایران او د امریکا د کارپېژندو په نیغونډه به په راتلونکې شنبې ورځې ترسره شي. د یمن پوځ په سره سمندر کې د امریکا د جنگي بیړۍ پر ضد عملیات وکړل. هیرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن پوځ ز ویاند جنرال یحیی سری پرون په سور سمندر او عرب سمندر کې د امریکا د هنری ټرومن او د کارل وینسن الوتکه وړونکو بیړیو او د نورو جنگي بیړیو پر ضد له انتحاري بې پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په کار اخیستلو سره د دوو پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړ. د یمن پوځ زیاته کړه د امریکا ایوان 9MQ ډوله بې پیلوټ الوتکه چې د حجا ولایت په سواحلو کې د غلیمنه مموریتونو په اجرا کولو بوخته وه له ځمکې څخه هوا ته په ویشتونکي توغندي سره نسکوره کړه. دا په روان میلادي میاشت کې د امریکا 9 ایم کیو ډوله و مالوتکه او د سپیشلی جهاد او د موعود بریالیتو د جنگ لپاره دراسه 28مه بې پلوټ الوتکه ده چې د امن عسکرو نسکوره کړی ده. د امن فوج په وی بیان کې زیاته کړه په داسې حال کې چې له 13 سره مقابله کو زمون پوځي دریز نن سبا له 13 اونۍ څخه لا پیوړی دی او موږ له وروستیو بدنونو ګټه پورته کړه او وتوانېدو د دښمن حرکت تر اغېز لاندې ورولو او د هغو یو شمېر حملې او تیری هم ناکامه کړو. د امن فوج بیا ټینګار وکړ چې له هر ډول بدلون سره متناسب او مسؤولانه غبرګون به په راتلونکو ورځو کې دوام ولري. د امن فوج په پای کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په غازی ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د تیری او د کلابندۍ تر بشپړه ختمېدا پورې د فلسطین د مظلوم ملت ملاتړ او دفاع ته دوام ورکوي. چین نه څو اړخیزه تجارتي سیستمونو د اروپا د ملاتړ غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د چین د باندنی چارو وزیر وانګ یی د امریکا له تعرفو سره د مقابلې لپاره د هڅو په بهیر کې له انګلستان او اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د څو اړخیزه تجارتي سیستمونو ساتنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د انګلستان د بهرنیو چارو له وزیر ډیوډ لیمی سره په ټلیفوني تماس کې وویل امریکا له تعرفو څخه په نورو هیوادونو باندې د بې امانه حملو لپاره د وسلې په توګه استفاده کوي او د تجارت د نړیوالې موسسې د قوانینو خلاف ورزي کوي او د نورو هیوادونو جایزې ګټې حقوق کمزوري کوي. هغه ټینګار وکړ چې چین او برېټانیا مسؤلیت لري چې د بې کنټروله یو اړخیزه بدماشۍ په مقابل کې نړیوال نظم وساتي. د چین خارجه وزیر وانګ یی بیا زیاته کړه د انګلستان او د چین مسؤلیت دا دی چې د څو اړخیزه تجارتي سیستمونو حفاظت وکړي. هغه دغه را د آسټریا هیواد له خارجه وزیر بینیټ ماینل رایزنګر سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د څو اړخیزه تجارت دفاع دې وکړي. امریکا د چین په جوړو شیانو 145% تعرفې یعنې مالیات لګولي او چین هم په غچ اخیستونکي اقدام کې د امریکا په جوړو شیانو 145% تعرفې لګولي. دغه را د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په پیکینګ کې د اسپانیا له لومړي وزیر پیډرو سانچی سره په کتنې کې ویلي وو چې چین او اروپایي اتحادیه باید د نړیوالې دفاع وکړي. د اروپا د کمیسیون مشرې اورسلا پونډرلاین هم پرون د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تعرفو له لګولو وروسته له امریکا سره د تجارتي جنگ په بهیر کې وویل دنیا له موږ سره د همکارۍ لپاره سب جوړ کړی دی. امریکا مسلمانان د کورونا او د جمعه جوړولو ته نه پرېږدي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د ټیکساس ایالت ولی یعنی گورنر مسلمانان د کورونو او د جمعات له جوړولو منع کړل. لویدیزو رسنه ویل د امریکا د ټیکساس ایالت په جوسپین کې په 450 هکټار ځمکې باندې د کورونو جوړول کوم عادي خبره نه ده او په 13 میاشتو کې د ټیکساس گورنر ګریګ ایبرټ په دغه سیمه کې د کورونو د جوړولو د پروژې د درولو کوششونه ګړندي کړي دي. د امریکا رسنه زیاته کړه چې د گورنر لخوا د کورونو د جوړولو د مخه د نیوالو علت د یو جماعت په خاطر دي. د دغه پروژې د دفاع لپاره د امریکا د اسلامي مرکز وکیل ویل دغه جماعت کوم جرم نه دی او ټیکساس گورنر د کرچار په لیدو سره دا ښکاري چې د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې په شان کومه پیښه رامنځته شوې وي. د امریکا په سلګونو پوهنتونونو د ټرمپ پر ضد شکایت وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د 350 پوهنتونونو او د علمي موسسو مشرانو د یوې ګډې بیانې په خپرولو سره د هیواد د زده کړې له لوړو ارګانونو سره د ولسمشر ټرمپ د حکومت د چلند څرنګوالي سره خپل مخالفت اعلان کړ. د امریکا د علمي مرکزونو او د پوهنتونونو دغه ګډدارېز د هارډوارډ پوهنتون د خپلواکۍ د ګواښلو په دلیل د ولسمشر ټرمپ په حکومت باندې د هارډوارډ پوهنتون له نیوکې وروسته غوره شوی دی. د امریکا هارډوارډ پوهنتون د ولسمشر ټرمپ لخوا د میلیونونو ډالرو فدرال بودیجې د بندولو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره د امریکا د حکومت پر ضد شکایت کړی. د امریکا د ولسمشر ټرمپ حکومت د هارډوارډ پوهنتون د کولمبیا پوهنتون او د نورو پوهنتونونو چې د هغه په باور د خپلو پوهنتونونو په فضا کې له یهودیانو سره د مبارزې د موضوع په کنټرولولو کې ناکامه دي حکومتي بودیجې غوڅې کړي دي. بل خبر دا چې د امریکا د ولسمشر له ګواښونو او د اروپا او د امریکا ترمنځ د اختلافاتو له رامنځته کېدا سره په یو وخت اروپایي هیوادونو د خپلو پوځي وسلو د جوړولو کار زیات کړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې وویل د 2023 میلادي کال په فروری میاشت کې په اوکران کې د روسیې له ځنګړي پوځي عملیاتو وروسته په اروپا کې د پوځي وسلو تقاضا زیاته شوې ده او دغه بهیر اوس هم دوام لري. په عین حال کې پولینډ او ترکیه د امریکا د جوړو جنگي الوتکو د اخیستلو پر ځای د یورو فایټر جنگي الوتکو د اخیستلو لپاره د 100 میلیونو ډالرو تړونونو د لاسلیک کولو کوشش کوي. د اسرائیل لومړي وزیر بیا محکمې ته حاضر کړی شوی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د مالی فساد په هکله تورونو ته د ځواب ویلو لپاره د 14 ځل لپاره د تل اویب په مرکزی محکمې کې حاضر شو. د اسرائیلو یادیو ته هرونوت رسمانی پر نوویل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د 13 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 13 نیټې څخه تر اوسه پورې د 14 ځل لپاره محکمې ته حاضر شوی دی. د اسرائیلو محکمه د لومړی وزیر نتنیاهو د مالی فساد د تورونو په باره کې د هغه د غوښتنو د اورېدو لپاره هره اونۍ 2 ځله غونډه کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې 14 کسان وژل شول. زمون خبریال راپور کړی پرون د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا په سیلانیانو باندې برید کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د هندوستان چارواکو دا په 1300 کلونو کې په ملکي وګړو باندې تر ټولو ناوړه حمله بللې ده. د امریکا او ولسمشر ټرمپ له چین سره موافقې ته خوشبین نه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سپینې مڼې ویاندې کارولین لیویټ وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره تجارتي موافقې ته خوشبین نه دی او موږ په 300 لیکل شویو تجارتي وړاندیزونو باندې د غور کولو په حال کې یو. هغې پرون خبریالانو ته وویل د امریکا ولسمشر ټرمپ له خپل تجارتي ټیم سره په 300 لیکل شوي تجارتي وړاندیزونو باندې د غور کولو په حال کې دی. د امریکا د سپینې ماڼې ویاندې کارولین لیویټ وویل دغو وړاندیزونو شمیر د تېرې اونۍ په نسبت 3 نور زیات شوی او د امریکا تجارتي ټیم به روانه اونۍ د 14 هیوادونو له استازو سره کتنه وکړي. هغې بیا ډګینه کړه چې د ولسمشر ټرمپ په نظر وړ چټکۍ سره د امریکا د خلکو او د کارګرانو د ټول لپاره د دغو موافقو مخته دوړلو په حال کې یو. د روسیې ولسمشر په لومړیو کرښو کې د جنگ د بندولو وړاندیز وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په باره کې د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره د هڅې په لټ کې وړاندیز وکړ چې په اوسنیو لومړیو کرښو کې د جنگ بند شي. او رسته خبر ده چې اوکراین له روسیې سره د لوربند سره نیغپنیغه خبرې کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرنویل کیف یوازې د اوربند له ټینګېدا وروسته له روسیې سره نیغپنیغه خبرو ته چمتووالی لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په یمن کې د متحده عرب امارات او د امریکا نوې دسیسه څه ده نومیږي. په یمن باندې د امریکا د هوایي حملو په زیاتېدا سره او د الهدیده په ستراتیژیک بندر باندې د متحده عرب امارات او د لاسپوتو ځواکونو د ځمکني برید پړه ګنګوسې د سور سمندر سیمه د نوې درشل په هران په درشل کې وروستلې ده. د 2015 میلادي کال د مارچ 15 نیټې څخه په یمن باندې د امریکا حملې پیل شوې دي. دا حملې چې د انصار الله د کمزوري کولو په سیمه کې د واشنگټن د ګټو د ساتنې په هدف ترسره کیږي د یمن پوځي او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او په دې هیواد کې د ملکیانو د مرجوبلي او د بشري بحران لامل کیږي. د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانې د دوشنبه په ورځ وویل چې په یمن کې د متحده عرب اماراتو ملاتړ لرونکي ټوپکوال چې په جنوب انتقالي شورا باندې مشهور دي، زیات احتمال شته چې د یمن په کلیدي ولایتونو لکه الهدیده او سنا باندې ځمکنۍ حمله پیل کړي. د متحده عرب اماراتو پورې تړلي ټوپک مارانو او د امریکا د سینټکام هوایي په ملاتړ سره غواړي د الهدیده ستراتیژیک بندر د نیولو لپاره خطرناک عملیات پیل کړي او د کار ته چمتو شوي هم دي. دا بندر یوازینۍ لاره ده چې یمن له سور سمندر سره نښلوي. د فارس ټوډے په دې مطلب کې د الهدیده بندر اهمیت او د یمن په وړاندې د ځمکنۍ حملې احتمالي پایلو ته یوه کتنه شوې ده. د الهدیده بندر چې د یمن د ملي نجات حکومت یعنی انصار الله غورځنګ تر کنټرول لاندې دی، نه یوازې یوه حیاتي تجارتي لاره ده، بلکې د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د ورننوتلو اصلي کوریډور او دهلیز هم ګڼل کیږي. د الهدیده محاصره د میلیونونو یمنیانو لپاره د قحطۍ او درملو د کمښت خطر رامنځته کوي او نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی دی چې دا اقدام به په بشري بحران لا زیات کړي. متحده عرب امارات د جنوب انتقالي شورا په نامه له خپلو لاسپوڅو ملاتړ کوي. امارات غواړي په دې کار سره په سیمې او سور سمندر کې خپل نفوذ پیاوړی کړي او له سعودي عربستان سره سیالي هم وکړي. په مقابل کې سعودي عربستان چې د یمن سره د تکلن جګړې تجربه لري، د نوي لانجو هیڅ لیواله نه دی. د ګټو د اختلاف د امریکا د دوو نږدې متحدینو ترمنځ همکاري لا پسې پیچلې کړې ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس نوبت چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله کوو چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ پروګرام کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ایران په سیستان او بلوچستان کې پر پاکستانی وګړو د ترهګر برید په غندلو سره دغه اقدام غیر انساني او بزدلانه وباله. په دغه بیانیه کې راغلی دي، ترهګري د دوامدار خند او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی چې خیانت کوونکي عناصر د نړیوال ټررزم په ملتیا د سیمې د هیوادونو امنیت او ثبات په نښه کوي. د ایران سفارت د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ له ترهګرۍ او افراط پالنې سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو په ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ او زیاته کړه له دې ناوړه ښکارندې سره مقابله کول د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مهرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو برید له امله اته پاکستانی وګړي وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یوې بیانیې په صادرولو سره دغه برید غیر انساني او بزدلانه بللی وو او هغه په کلکه وغنده. هغه د دې پیښې په تړاو د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره د دغه برید د عاملانو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه او له ترهګرۍ سره په مقابله کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په ارزښت تاکید وکړه. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو هم د پاکستانی اتباو په وړاندې د ورستې ترهګرې پیخې په تعقیب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو پر هڅو او همکارۍ د باور په سرګندولو سره ټینګار وکړ. ترهګري او د هغې عوامل د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي. د یادونې ده چې په یو ترهګر اقدام کې لږ تر لږه اته پاکستانی وګړي چې د موټرو ترمیم په برخه کې کار کوه د سیستان او بلوچستان ولایت په مهرستان ولسوالۍ کې په حیض آباد پایین کلي کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي وو.
د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ د علمي او اکاډمیکو اړیکو د پراختیا په دوام د دواړو هیوادونو شونیزو چارو کې په یو رسمي لیدنه کې د لوړو زده کړو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د ګډو څیړنیزو ظرفیتونو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د علومو څیړنې او ټکنالوژۍ وزارت ښوونیز مرستیال ابوالفضل واحدي چې د هیکونیکس په علمي کانفرانس کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی و په اسلام آباد کې د دې هیواد د علومو او ټکنالوژۍ له وزیر خالد حسین سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د علمي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ترسره شوه، دواړو خواوو د همکارۍ ظرفیتونو د څیړنې ترڅنګ د ایران او پاکستان ترمنځ د اکاډمیکو اړیکو د پراختیا په لارو چارو بحث وکړ. په دې لیدنه کې د استادانو او محصلینو د تبادلې او د ګډو پروګرامونو د جوړولو، د ایراني او پاکستاني محصلینو د منلو، د ګډو څیړنیزو پروژو په لاره اچولو او همدارنګه د سیمې او نړۍ په کچه د علم په تولید کې د ګډون په څیر موضوعاتو باندې هم بحث وشو. دواړو خواوو همدارنګه د دواړو هیوادونو د پوهنتونونو له علمي ظرفیتونو څخه د نویو ټکنالوژیو په برخو کې د ګټې اخیستنې او په مختلفو سکتورونو کې د دواړو هیوادونو په وړاندې د ننګونو د حل پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
تهران رادیو مینوالو، تاسو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په یوه بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د لوړې کچې دوه اړخیزې اړیکې له اوږدې وقفې وروسته دوباره پیل شوې دي. له افغانستان سره د نوو همکاریو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وویل چې پاکستان د افغان طالبانو له چارواکو سره مشوره کوي څو هغه ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیا فعال کړي چې افغانستان پکې شامل وي. د صادق خان په وینا په دې میکانیزمونو کې د روسیې په ګډون د ګاونډیانو فورم او له چین او ازبکستان او ایران سره د پاکستان او افغانستان درې اړخیزې خبرې اترې شاملې دي. د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره یې وکتل. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړی، د سرحدین خطو او متقابلو تورونو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې دي. پاکستان پر افغان طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي غړو ته پناه ورکړي، هغه تور چې تل د افغانستان اوسنۍ واکمنانو رد کړی دی. د افغان طالبانو په پلاوی د پاکستان د مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د شتمنیو د لیږد لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه څو له دې زیانمنونکې ډلې سره ښه شرایط مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی چې پاکستان ته د یو پلاوی په مشرۍ تللی، د پاکستان له وزیر اعظم له مرستیال محمد اسحاق ډار سره په لیدنه کې د افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دغه کتنه کې د افغانستان د سرپرست حکومت پلاوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د ښه والي لپاره څو وړاندیزونه کړي دي. د دغه وړاندیزونو په منځ کې د افغان کډوالو د ملکیتونو او شتمنیو د لیږد لپاره د اسانتیاو رامنځته کول شامل وو. په یاده کتنه کې همدارنګه د کډوالو د جبري استلو د بندولو او د خپل سري توقیفونو د مخنیوي په اړتیا هم ټینګار وشو، او له ښوونځیو څخه د افغان زده کوونکو استل هم باید ودرول شي. د افغان طالبانو پلاوی همدارنګه روغتیا او ټولنیزو خدماتو ته د بې ځنډه لاسرسی غوښتنه هم وکړه.
د قطر د سری میاشتې ټولنې مشر حسین بوتانی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزیر عبدالمنان عمری سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې بوتانی په افغانستان کې د دې سازمان د ټولو پروژو پر پرې کولو ټینګار وکړ. عبدالمنان عمری هم د قطر د سری میاشتې د فعالیتونو په ستاینې سره افغانستان ته د راستنېدونکو ماشومانو او کډوالو لپاره د بشپړ ملاتړ پر اړتیا یې ټینګار وکړ، او د دې سازمان د فعالیتونو لپاره د غوره او اغیزمنو شرایطو په برابرولو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی اعلان کړ. په کابل کې د قطر سفیر سعید بن مبارک الخیارین له دې لیدنې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په لیدنې کې د قطري ادارو د پراختیا په اړه هم خبرې اترې کړې وې. د قطر سفیر په دې لیدنې کې ویلي و چې هوډ لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره په ملګرتیا د قطر خیریه ادارې پراخې کړي څو نورو مرستو ته زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته د سفر پر مهال د افغان کډوالو پر سختو شرایطو په ټینګار سره وویل چې خپل هیواد ته د دوی راستنېدل باید په آگاهانه او رضاکارانه ډول سره ترسره شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره خوندي او مناسب شرایط برابر کړي، او ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې ملګرتیا او همکاري ترسره کړي. عزیزي همدارنګه د کډوالو د راستنېدا پر مهال د لومړنیو اړتیاو او امنیت د برابرولو پر اهمیت ټینګار وکړ، او وی ویل افغانستان د راستنېدونکو د هرکلی لپاره د اړینو زیربناو د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل باید د راستنېدو په پروسه د اسانتیا لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي، او کډوالو ته باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه ټول اړین معلومات ورکړل شي څو دوی غوره پریکړې ترسره کړي. پاکستانی رسنیو د دې اونۍ په پیل کې راپور ورکړ چې د 2023 میلادي کال سپتمبر راهیسې له 8,000 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. دا بهیر په ځانګړې توګه وروسته له هغه زیات شو چې د پاکستان حکومت د غیر قانوني افغانانو او همدارنګه د تابعیت کارت لرونکو افغانانو د جبري استلو امر هم صادر کړ.
مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسل جنرال علی رضا احمدی او د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت والی محمد ظریف مظفر د یوې لیدنې په ترڅ کې په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د هیواد په شمال کې د قانونو استخراج په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا او ژوروالي ټینګار وکړ. په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د اقتصادي، کلتوري، زیربنایي او بشري برخو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د قانونو د استخراج په برخه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه هم د نظر تبادله وکړه. د دغه لیدنې په دوران کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسل جنرال د ډبرو سکرو او تیلو استخراج په برخه کې د همکارۍ او همدارنګه د افغانستان په شمال کې د درملو د تولید فابریکو د جوړولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. پتری تیرو دریو کالو کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 22 لویو قانونو د استخراج لپاره له بهرنیو او کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د وروستیو ادعاو په ردولو سره چې امریکایي وسلې له افغانستانه تور بازار ته قاچاق کیږي ټینګار وکړي چې امریکایی وسلې او پوځي تجهیزات چې په تور بازار کې شتون لري، په حقیقت کې د کراچۍ له بندر څخه د کلونو په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو رسولو پر مهال غلا شوي دي. فطرت زیاته کړه، په تیرو وختونو کې کله چې د پاکستان له بندرونو څخه افغانستان ته پوځي تجهیزات لیږدول کېدل، زیاتره وختونه کنټینرونه مات شوي او وسلې ترې غلا شوي دي او د پاکستان په تور بازار کې پلورل شوي دي. دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ د هغه وروستي رپورټ په جواب کې شوې چې پکې ویل شوي و چې د امریکا درې شپېته پرمختللې وسلې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو لاسته ورغلې دي. رپورټونه ښایي چې دغه وسلې په پاکستان کې په وژونکو ترهګرو بریدونو کې کارول شوې دي. په دې منظومان کې پاکستانی چارواکو هم د سیمه ایز امنیت او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ته د دغو وسلو د لیږدولو خطر په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی خبرداری ورکړې چې په تور بازار یعنی بلیک مارکیټ کې د دې وسلو پلور او کارول کولی شي د پاکستان او حتی ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. ډیرو عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام واورېده، او اوس به د ایران د جزیرو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. هیله کوو چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
نه هیریدونکې تاریخي پیښې،
د تهران رادیو د پښتو خپرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد جماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې تر نه هیریدونکې پیښې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګلون اوریدونکو، له کلونو راهیسې د فارس خلیج د څنډې ځینې هیوادونه د ابو موسی لوی تمب او کوچنی تمب د ټاپوګانو په اړه دروغجنې او چټي داګانې تکراروي، او د دې په ځای چې د دې لویې بهیرې په اداره کولو کې ملګرتیا او غږملتیا وکړي او دوستی او مینه پیدا کړي، د نړۍ د قدرتونو په دسیسو کې ښکېلېږي. د تاریخ برابرول د یوه ملت او قوم د ژوند او کلتور تاریخ انځوروي. په دې لاره کې د پیدایښت زمینې، د حرکت زمینه، عوامل او د هغه خنډونه د یوه مورخ لخوا انځور شوي او فکر او مطالعې ته وړاندې کیږي. پیښې د لوړوالي یا زوال لاملونه او د ژوند نور اړخونه او د قومونو او ملتونو برخلیک نور هغه عوامل دي چې د دې څېړونکو لخوا مطالعه کیږي. دا کار له علمي پلوه ارزښتناک، معلوماتي او د ساینس، کلتور، قومونو او ولسونو په تیره بیا د څېړونکو، پوهانو، مفکرانو او د مطالعې خاوندانو ته یو خدمت کوي. ځینو تاریخ پوهانو په خپلو تاریخي لیکنو کې د تاریخ عبرت زده کولو اړخ ته ډېره پاملرنه کړې ده. نامتو مسلمان مورخ او ټولنپوه ابن خلدون د تاریخ کتاب العبر ونموه او د تاریخ مهم درس له تیرو کسانو څخه عبرت ګڼلې ده. قران کریم هم د یوسف سورې په آخري آیت کې فرمایي په تحقیق سره د دوی په کیسو کې د هوښیارانو لپاره عبرت ده. د تاریخ مطالعه نه یوازې په نقلي بڼه ده بلکې له علمي او تحلیلي نظره د پیښې د څرنګوالي په تشریحولو سربیره دا هم څېړي او تحلیلوي چې ولې پیښ شوي او داسې قواعد رامنځته کوي چې د راتلونکي انځور کولو لپاره اغیزمنې وي. له همدې امله دا ادعا کیدای شي چې په مختلفو اړخونو او لارښوونو کې د روښانه راتلونکي د ترلاسه کولو لپاره سمې لارې ته د رسیدو په لاره د تاریخ او د هغه درسونو غوښتنه ده. په حقیقت کې د تاریخ له مطالعې پرته څوک نشي کولی د راتلونکي او راتلونکو پیښو لپاره کومه هیله ولري.
عزیزانو، اوس راځو د پروګرام اصلي موضوع ته چې د فارس خلیج د ایران ټاپوګان دی. ایران د فارس خلیج په څنډه کې تر ټولو لوی هیواد دی. یو سمندر چې اوسط ژوروالی 15 متره د ایران په جنوب کې موقعیت لري او د هرمز تنګې ته نږدې ژوره برخه یې نږدې 100 مترو ته رسیږي. فارس خلیج له 200 تر 300 کیلومترو پراخوالی لري او سطح شاوخوا 2,26,000 مربع کیلومتر ده. په فارس خلیج کې موقعیت لرونکي ټاپوګان په دې سیمه کې د ساحلي غرونو سلسله په توګه ګڼل کېدلی شي چې سمندر ته غځول کیږي، په دې ډول چې د هغې لوړې او اوچتې برخې له اوبو بهر دي او د دې سمندري غرونو کښته برخه تر اوبو لاندې ده. د برخې ته د اوبو لاندې ډبرې یا د ټاپوګانو بار اعظمي تخته ویل کېدلی شي. د جیالوجیکي پړاو د ویش له مخې د فارس خلیج ټاپوګان په ایران کې د آلپس او د هغې په پایله کې د البورز او زاگروس له رامنځته کېدو وروسته رامنځته شوي او بیا د دریم جیولوجیکي پړاو په مینځ کې فارس خلیج 1.5 میلیونه کاله مخکې رامنځته شوي دي. که څه هم په فارس خلیج کې د کوچنیو او لویو ټاپوګانو شمیر له هغه څه ډیر دی چې خلک یې پیژني یا په تاریخي اسنادو کې یادونه شوې ده، سره له دې چې له یوازې یو څو ټاپوګان پوځي، اقتصادي او جیوپولیټیک ارزښت او اهمیت لري. په فارس خلیج کې د ایران د ټاپوګانو په مینځ کې په ځانګړې توګه هغه ټاپوګان چې د هرمز تنګې په خوله کې موقعیت لري 6 ټاپوګان، یعنی هرمز، هنګام، قشم، لارک، تومب بزرگ، بو موسا، لا یو ځانګړې ستراتیژیک موقعیت څخه برخمن دي.
دوستانو، تاریخ یو څرګند ثبوت دی چې د بو موسی، لوی تومب او کوچنی تومب نومي ټاپوګان له لرغونو زمانو راهیسې د ایران د خاورې برخه ده. په دغو درو ټاپوګانو کې د ایران حاکمیت د ایلام، ماد، هخامنشي، اشکانی او ساسانی پاچایانو په پړاوونو کې ریښې لري. هغه دوره چې د ایران نظم او امنیت په ټول فارس خلیج او د هغې په ټاپوګانو واکمنو. له اسلام مخکې د یونان او رومیانو تاریخي راپورونه او سفرنامې په ډاګه کوي چې د فارس خلیج د ټولو سواحلو او ټاپوګانو اوسیدونکي فارسیان دي. د هغه منشي سندونه او لیکنې چې په خار ټاپو کې کشف شوي دي دې قضیې یوه بېلګه ده. د خار میخې لیکنه چې اندازه یې 40 × 13 سانتی میټر ده د ټاپو په اصلي مرجانی ډبره لیکل شوی او په هغې باندې نقش شوی تاج په ټاپوګانو کې د پارس امپراتوری حاکمیت او اغیز شیندونکی شتون ښیي. د لیکنې تر څنګ د خوږو اوبو د راټولولو ځای، نښې او د زینو پاتې شونې لیدل کیږي چې نن سبا وچ شوي دي. دا لیکنه د معبدونو د لوی لیلیا انځر د ونې په سیوري کې موقعیت لري او 6 کرخې لري او د لرغوني فارسي رسم الخط او ژبه لري چې
هغه منشی دوره کې عام ده. د دې څو کرخو بیا لوستل خی چې دا د قنات او اوبو څاګانو کیندلو پورې اړه لري. په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې د لوی تومب، کوچني تومب او بوموسانو می ټاپوګان په مستقیم ډول د لنګې ولایت تر واک او ادارې لاندې و چې په خپله د فارس ولایت یوه اداري برخه وه. په دغو ټاپوګانو باندې د ایران حاکمیت ثبوتونه په رسمي سندونو، تاریخي سندونو، د سیلانیانو په دستور العملونو او د ورځنیو پیښو په توضیحاتو کې لیدل شوي دي. پر دې سربیره دا شواهد د اولسمې او اتلسمې پیړیو او د نولسمې پیړۍ په ډیرو وختونو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په سیاسي او کارتوګرافیک نقشو، اداري راپورونو او رسمي یادښتونو کې موندل کېدلی شي. د یادونې وړ ده چې په 1908 کال کې د جګړې د دفتر لخوا په چمتو شوي نقشې کې دغه ټاپوګان د ایران د اصلي خاورې په رنګ په نښه شوي دي. همدارنګه د لارډ کروزین د ایران د 1892 کال نقشه او د 1899 کال د هند د سروې د څانګې نقشه او په 1904 کال کې د فارس په خلیج کې د سمندري تګ را تګ لارښود او په 1905 او 1906 کلونو کې د برتانیې د حکومت په اداري راپورونو کې د ایران د خاورې په توګه درج شوی دی.
د ایران حکومت چې له 1908 میلادي کال راهیسې په دریو ټاپوګانو کې د برتانوي استعمال لاسوهنې په پام کې نیولې، تر 1901 میلادي کال پورې د دریو ټاپوګانو د حاکمیت د دفاع لپاره ډیر ګامونه پورته کړل. انګلستان ته له 100 د زیاتو یادښتونو او اعتراضي لیکنو استول او د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په کلونو کې په دغو ټاپوګانو کې د مخبرانو او پلټونکو استول او د چورلکو الوتنې او کښته کول په دغو کړنو کې شامل دي. د انګلستان پر ضد د ایرانی پرله پسې مجادله او له 100 کلونو خبرو او بحثونو وروسته بالاخره د 1901 کال د نومبر په 9 نیټه له سیمې د برتانوي ځواکونو له وتلو یوه ورځ مخکې او د اماراتو د جوړېدو له رسمي اعلانه څو ورځې وړاندې د ایران او شارجې د شیخ ترمیز د تفاهم په اساس د بوموسا په ټاپو باندې د ایران حاکمیت په رسمیت وپیژندل شو او د ایران پوځي ځواکونه درې ټاپوګان ته ننوتل. د ایران حکومت په کلکه دا ټاپوګان ایراني ګڼل او نه یې غوښتل چې واخلي او یا یې کرایه کړي. په ځانګړې توګه د لوی او کوچني تومبه په قضیه کې د ایران ساحل ته د دې دوه ټاپوګانو د نږدېوالي له امله د نړیوالو قوانینو او د سمندر د قانون د کنوانسیون له مخې او همدارنګه له اشغال شویو سیمو د استعمار او د استعمارګرانو د وتلو په اړه د پریکړه لیکونو پر بنسټ دا دواړه ټاپوګان په قانوني توګه له ایران سره یو ځای شول او د برتانیې مذاکره کوونکي په خپله دا ایراني ټاپوګان ګڼل. له همدې امله ایران د دوی په اړه هیڅ ډول خبرو اترو ته چمتو نه و، خو د بوموسا په قضیه کې د شارجې له امیر سره مالی مرستې ته چمتو و. په دې لړ کې ایران موافقه وکړه چې له شیخ شارجې سره به په کال کې 1.5 میلیونه برتانوي پاوند مرسته کوي، چې دا د ایران د روغ نیت نښه وه او د اماراتو لخوا د بوموسا له مشروعیت او ملکیت سره هیڅ تړاو نه لري. خو ایران حاضر نه شو د برتانوي لورو له اصرار سره سره د راس الخیمه واکمن ته له ورته مرستې ډډه وکړه.
ګرونو اوریدونکو، متحده عربی امارات د ابو موسی لوی تومب او کوچنی تومب نومې درې ټاپوګانو باندې د حاکمیت او مالکیت ادعا کوي او دا حقیقت لا پامه غورځوي چې دا ټاپوګان د 19مې پیړۍ تر پیل پورې په فارس خلیج کې د ایران د ناڅرګندې خاورې برخه ګڼل کېدل. هغه دوره چې د فارس خلیج په جنوبي څنډو کې د انګریز استعمار د شتون پراخېدل پیل شول او د متحده عربی اماراتو د پنځیداد اصلي تخم ریخای په هغه ځای کې رخ کړه کړ چې د ایران اړوند قومونه پکې اوسېدل. د دغو ایرانی قومونو لپاره ډیر وخت نو تیر شوی چې د عربی اماراتو په جامو کې او د بریتانیا په ملاتړ سره هغه ریخا رابرسېره شوه. په تیرو ورځو کې مو ولیدل چې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د وروستۍ غونډې په ګډې اعلامیې کې لا تاریخي او مستندو اسنادو سره په مخالفت کې له ایرانه غوښتل شوي وو چې د درو ټاپوګانو نیواک د پای ته ورسوي چې دوی یې ادعا کوي.
د دغو بې اساسه چټیاتو او چلونو په ځواب کې باید ووایو چې د ایران ځکني بشپړتیا داسې موضوع نه ده چې بهرنیان پرې بحث وکړي. بو موسی لوی تومب او کونچنی تومب د ایران لوی برخې دي او ایران له هغه وخت راهیسې چې د متحده اماراتو په څیر شیخانو هم د دې توان نه درلود چې د دې ټاپوګانو د تاریخي ملکیت ادعا وکړي، په دریو ټاپوګانو باندې د حاکمیت حق درلود. په حقیقت کې متحده عربي امارات د یو هیواد په توګه ایران ته د ټاپوګانو له راستنېدو وروسته منځته راغی. پر دې سربیره د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو په وخت کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا نو جوړه شوې، نو ځکه د نړیوالو قوانینو له مخې د ایران د مځکنۍ بشپړتیا په اړه ادعا نشي کولای. په نړیوالو اړیکو کې د حقوقي اصولو له مخې د دوه اړخیز تړون شتون د دریم هیواد لپاره حقوق او مسؤلیت نه رامنځته کوي، نو په دې قضیه کې د هر هیواد ادارې او سازمان لاسوهنه غیر قانونی ده. وروسته ټکی دا دی چې موږ د تاریخ له مطالعې زده کوو. د اماراتو رښتینی ماهیت په اړه تاریخي سند ته اشاره کول بې ګټې نه دي. د نولسمې پیړۍ تر نمایي پورې د فارس خلیج له جنوبه یوه سیمه د اوسني قطر د عمان ساحل چې نن ورځ متحده عربي امارات د سمندري غلو ساحل ساحل القرصان سمندري په نوم پیژندل کېده، په 1840 میلادي کال کې د هند او برتانوي پوځونو یعنی ایسټ انډیا کمپنۍ له برید سره سم د دوی ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او له هغه وروسته هغه سیمه چې نن د متحده عربي اماراتو په نوم یادیږي د مصالحې ساحل په نوم ونومول شوه.
خوږو دوستانو، د نه هیریدونکي تاریخي پیښې په نامه سره د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبویی.
د تهران اډو ګران او قدرمن اوردونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه د خبرونه په دې وخت کې د یو زار بیا ز جمیل بنگش د تلپات خوشبو د لړې لایبل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی ویناوي او باندې تبصری او شننه کوي. په دې نننې برخه کې دوی لا کامیابی او بریالیتوب ورسته د خدای تعالی د حمد او ثنا او تسبیح د ضرورت خبره کوي او د ټولو پام دې ټکی ته اړوي چې بریا تل باید د خدای تعالی له اړخه وګڼو او هغه ته نسبت ورکړو. لا بریالیتوبونو سره په مخامخیدنه کې قرآن کریم مونږ ته زده کوي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نوايشي خوشالي وكرا مثلا لارشا أو دميدان پا منسكي شوار وركرا فسبح بحمد ربك وای لارشا تسبیح وکرا. دا بریالیتوب ستا کار نه دی بلکې د خدای کار دی. استغفار وکړه ځکه چې د دې کار په دوران کې ممکنه ده لتا یو غفلت شي وي. له متعال خدای څخه مغفرت وغواړه. له مثبتو پیښو سره په مخامخیدنه کې باید داسې سلوک وشي. په قبر او غرور نه اخته کیدل له کامیابۍ د خدای تعالی لخوا گنل چی وما رمیتا از رمیتا ولیکن الله رما. دا پداس زان بند غرکیدل او خدای په نسبت اعتراض چی انسان غرشی صحیح ندی. پا صحیفه سجادیه دعا کی راغلی دی چی صدیقینو تا هم پا خدای بند غرکیدل ندی پکار چی تا تبو وی زمون حالت خو بس لا خدای سره روخانه دی او داسې نور خبره نه. خدای تعالی لا صدیقین سره هم مخ ملاحظه نه لري. لا یو وخت کوم خطا او تیر وطن وکړو نو گذار به خرو. کوم کار چې تر سره کیږي کوم خ چې تر سره کړو هغه لزانه و نه غنو بلکې د خدای په برکت و غنو او حقیقت هم دغه. Thank you.